آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم سلامونه. د ازادۍ په څپو کې دی پروګرام کې دا مسله چیرو چې په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي. دا پوښتنه په تیرو نږدې درې کلونو کې وخت په وخت خلکو کړې ده، خو اوس مو د بحث لپاره ځکه انتخاب کړې ده چې د جون په دیارلسم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 30 زره نجونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د ښوونځیو د بندېدو اغېزې هم فردي دي هم ټولنیزې. په فردي ډول د یوې نجلۍ د زده کړو د پرمختګ مخه نیول کیږي، په ځان بې باوره کیږي او هیلې مړاوي کیږي. پر نجونو ممکن رواني اغېزې هم وکړي، سترس او اضطراب ورته پیدا شي. د کورنۍ په کچه ممکن منفي اغېزې هم ولري. په دې اونۍ کې د پوهنتون یو پیژندل شوی استاد راته وویل چې د دې لپاره فرانسې ته کډه شوی چې لورې په مکتب کې وه، کنه له افغانستان نه وته. ټولنیز تاثیرات یې دا دي چې د ښوونځیو بندېدل د راپورونو له مخې په کم عمر د نجونو د ودېدو سبب کیږي، د ښځو د کارونو کچه ټیټیږي چې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو سبب کېدای شي. د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اوږدمهاله اغېزې دا دي چې هغه نجونې چې سمې زده کړې نه کوي خپلو ماشومانو ته سم درس نشي ویلی، چې په دې ډول پر راتلونکي نسل هم منفي تاثیر کوي. نو د نجونو زده کړې یوازې د دوی لپاره نه، د یوې ټولنې لپاره اوسمهاله او اوږدمهاله منفي تاثیرات شیندي. د بحث لپاره مو هغو میلمنو ته چې بلنه ورکړې ده چې کله په خپرونه کې راسره یو ځای کیږي تاسو ته به معرفي کوم، د پوهنتون استاد اسحاق اتمر په خپرونه کې راسره دی. اتمر صاحب، نور میلمانه چې کله راسره وصل شو هغوی به هم تاسو ته معرفي کړم. اتمر صاحب، خپرونې ته ښه راغلي. که لومړی له تاسو دا واورو، طالبانو تر اوسه پورې په ښکاره دا خبره نه ده کړې چې دوی د نجونو د مکتبونو د بندېدو مخالفت کوي، ویلې دي چې ثانی عمر، البته دا ثانی عمر له یو کال دوم کال ته تمدید شو او دوم کال هم پوره شو او دا د نږدې چې دریم کال پوره کیږي. علت یې څه دی ستاسو په باور؟
مننه شبار صاحب، تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. منګه تاسې اصلا توقع نه درلودو چې د طالبان حکومت دا د درې کالو دپاره دغه محدودیت په نجونو باندې او د ښځو په کارونو باندې وضع کړي، خو متاسفانه دوی په خپل ژمنو کې هم صادق نه ول، مخالف د دغو ټولو شرعي، اسلامي، عرفي او ملي او کلتوري رواجونو او احکامو دوی متاسفانه چې دغه بندیز وغځاوه. او لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، امر ثانی خو داسې دی تر دوهم امر پورې چې هغه یا یو میاشت یا دوه میاشتې یا د شپږ میاشتو نه ډېر باید چې نه وي. نو دوی په حقیقت کې یو دروغ، لوی دروغ او غټ دروغ هم خلکو سره ویلي، ګرچه دوی په خپل تعهداتو کې دروغ بده ګڼي او دا د اسلام د اساساتو سره مغایر یو عمل ګڼي، لیکن متاسفانه چې دوی خپله یو لوی دروغ هم خلکو ته ویل، هم نړیوالو ته ویل، چې تر اوسه پورې د دې دروغ د دوام دپاره پلمې دوی لټوي او په مختلفو بهانو باندې دغه دروغ او دغه امر ثانی ته دوی ادامه ورکوي. په مجموع کې زما باور او آن داسې دی لکه چې د طالبانو په لومړي ځل کې هم هغوی چې کله 15 کاله په افغانستان باندې حاکمان ول، په هغه وخت کې هم دوی حتی په هغه وخت کې دغه د ابتدایي تعلیم دروازې هم دوی بندې کړې وې د نجونو په مخ، خو دا ځل بیا ابتدایي تعلیمات دوی
البته تیر ځل چې کله طالبان واکمنان شوي وو په افغانستان کې یو ډول جنگي حالاتو کېدای شي چې دوی هم داسې تعبیر کړي چې په هغه حالاتو کې نه دوی پیسې لرلې، نه امکانات لرل، مکتبونه هم ګډوډو، خو په هر حال اوس دا شرایط د سینې دي، شرایط بهتره شوي دي. لیکواله، شاعره او د شوزو د حقونو فعاله شفیقه خپلواک هم په خبرونه کې را سره شوه. د دوی هم هر کله کوم اخري خپلواک تاسو د اقرا پونم په افغانستان کې د نجونو د شونځو پرانیستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. لطفا د ازادي پڅپو کې د پروګرام او ریزوم کوته کپدې برخه کې لړ معلومات ورکړي چې دا څنګه کمپاین دی.
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام، ستاسو ټول قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د اقرا کمپاین چې مصور او رواداری په ګډه باندې پیل کړی دی، دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. په یو برخه کې موږ د افغانستان څلور ډیر سولایتونو نه دنجونو هغه جنو چې زکه نه محرومي دي غوونه راټول کړی دي. دوی خپل د زکه نه محرومیت کیسه کوي، د چې مکتب نه پرته د دوی ژوند څه ډول تغیر شوی دی، د دوی پرواني ځنې ژوند باندې څه تاثیر کړی دی، د کورونو یو ورتون کې څه ډول ویني او دا بلا بیل پښتنې شوی دي. چې موږ به دا د رواداری او مصور پر خواله رسنیو خپرو او له ټولو قدرمنو هیوادوالو متمد چې دا غوونه د زړه له تله واوري او له نورو سره هم شریک کی. دوهمه برخه دا ده چې موږ له ټولو وطنوالو نه توقع لرو چې د اقرا کمپاین چې هم د اقرا هشتاګ کارو، هملت افغان ګرلز لرن هشتاګ به وي، په دې کې د جنکیانو د تعلیم د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. کاغه کسان چې په بخصوص افغانستان کې د نن دې د محدودیتونو لامل نه شي کولای پر خواله رسنو یا نورو رسنیزو پلیټ فارمونو باندې وغږی، امکان لري په خپل جماعت حجرا کلی کور کې په جرګو کې د جنکیانو د مکتبونو د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. تر ټولو مهم د دې کمپاین لوی موخه دا ده چې د جنکیانو د تعلیم مسله، د دوی د زده کړو نه د محرومیت مسله په یو عادي ورځنی واقعیت باندې بدل نه سي، بلکې دغه بحث جاری وساتل سي او دا پښتنې په بیا بیا متراسي او خلکو سره عادي نسي.
ډیره مننه. اخر خپل وخت لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په دغه کمپاین کې له تاسو سره دی رواداری بنسټ هم همکاري کوي. د رواداری د بنسټ د مش شهرزاد اکبر لنډ سرګندونې لرو.
محرومیت دخترها و زنها از آموزش سر همه ما تاثیر داره و آینده افغانستان را متاثر می سازد. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر آموزش دخترهایشان آواره و مهاجر شوند. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر تداوی روانه ملکای بیگانه شوند، به خاطر که در داخل کشور کارمند سی و دکتر زن کم داریم. ما باید نگذاریم صدها از استعداد زایی شوند. ما می توانیم در کنار هم یک آینده متفاوت بر افغانستان رقم بزنیم. ما می توانیم با دفاع از حق آموزش دخترها یک موج عظیم و نیرومند ایجاد کنیم و تلاش کنیم که وضعیت فاجعه بار تغییر بدیم. بیاین کل ما در کنار دخترها و مبارزشان بر حق آموزششان بیستیم.
شهرزاد اکبر و لنجون و سره در زدکلو و برخه که مخالفت نوی نده که چرته در افغانستان در طول سیز و جگرو بهیر تو گرو هر اغا وصلوال دله چې د وخت له حاکم حکومت سره مخالفت کړی دی او د افغانستان کوم سیمه یې نیولې ده، ممکن لومړی کار یې دا کړی وي چې د نجونو د مکتب دروازې بندې کړي. اتمر صاحب، ولې
ګورې دا فکری ډیر زه داس فکر کوم چې دا فکری تمایلات دي په افغانستان کې د کوم وخت نه چې تاسو په مکتب کې هم زما یادیږي ځینې ډلې سیاسي ډلې او مخصوصا اسلامی افراد پالی دلوی افرادی اسلام چه اغوی پا مغی وقتی هم اغش شرایطو که چه حالتا طول فرصتون و زمینی مساعد وی هم مکتب شتون درلود، هم معلم و هم تعمیر و ده مکتب، هم کتابون و هم اغا امنیت حاکم و پهواد که پخارونه که دوی برد جنوکیان پا مختی رابو نشیندن او دوی با جنوکیان تهدید اول تیتاسه مکتب تا مزه او نن هم دماغا تفکر سلسله روانه دا پا افغانستان که متاسفانه دی دین او مذهب پنون زین دلی دی چه دی مذهب نافذاری استفاده که او اغا دی خپل دی اهداف و دی رسیدلو دی پارا کاروی چه دا یولوی منافقت ده. هم زمنگ او تاسه دی سپیسیل دین سره منافقت ده، هم زمنگ هواد سره او هم زمنگ اوسنی او راتلون که نسلون سره یو منافقت دی. نو په دې ترتیب سره دا ډیری سیاسي اړخ لري نسبت دینه چې دا اسلامی یا شرعی یا فرهنگی اړخ لري. زما باور داسې دی چې دغه ډلې چې دغه کارونه کوي او تر ننه پورې په دې باندې لګیا دي دا صرف سیاسي فکری طرز فکر دی چې دوی
بلکې اکمر صاحب همدغه سیاسي اړخ ته به بیا وړاندې راشو چې ولې دا سیاسي اړخ را پیدا شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د زر ورځو په ترڅ کې 3 میلیارده درسي ساعتونه د افغان جنو ضایع شوي دي. د دوو نجونو څرګندونې لرو.
سلامونه زه سمایې یم له ننګرهار ولایت څخه. لکه مې ورځ چې زمونږ خوندي پنځه زره سم کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکم. موږ ته د زده کړو زمينه برابر نه ده. ما وختل چې په آینده کې یو ډاکټر سم یو انجینر سم یا هم یو معلم سم. خو لکه مې ورځ چې زمونږ خوندي پنځه وی دي موږ نه سو کولای چې زده کړو مو زده کړو مو برته شروع کو. خو د اوس لپاره زمونږ خوندي تړسوي هله لرم چې زمونږ خوندي برته پرانستل شي.
سلامونه احترامات. نوریه یم یو وطن د طب پوهنځي محصله. تقریبا یو نیم کال کې یو نیم کال نه زیات وخت دوه میاشتې کاله پوره کېږي مونږه په کور ناستو له خپلو زده کړو نه بې برخې له نامعلوم راتلونکي سره مخ او د یو ښه راتلونکي هیڅ څرک څه نه لګېږي. کلونه کلونه موږ د خپلو هیلو ته د رسیدلو لپاره د خپلو خوبونو لپاره د رښتیا کولو لپاره موږ کار وکړو. زحمت مو ایسته ستړي تیرې کړې شپې ورځې په ځان باندې سبا کړې چې یو ښه راتلونکی ولرو. خپلو هیلو ته ورسېږو یو یو قدم پورته کړو تر یو ځای پورې ځان ورسوو. اما متاسفانه چې اوس هغه ټول زحمتونه چې موږ ایستلي هغه پوبولو سو موږ خپلو هیلو نه ډېر لرې پاتې سو. هر ورځ په دې تیریږي هر ورځ د دې په تمه باندې موږ ویښیږو چې دا ورځ به سبا سي یو ښه خبر به ترلاسه کړو. د دې په دریس کې به لږ بدلون راسي له ښځو سره به لږ ښه چلند نه کار واخلي یو تحول به پکې راسي. موږ اما د دې برعکس موږ چې په تمه یو د هغې خلاف کار رامنځته کړي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادی په چپو کې پروگرام له آزادۍ رادیو په منځني سپ 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونو تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلای شئ. د بحث موضوع مو په افغانستان کې به تر کله د جنو شونځي بند وي، یعنی دغه عنوان مو ترتا کړل دی. په دې بحث کې شفیقه خپلواک، اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو چړونو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار هم را سره مل شو. مختار سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی. تاسو په باور دغه پریکړه چا کړې ده چې دا شونځي بند کړی دي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت اجازه راکړئ چې ډیر تاسف سره باید وایم هغه څه چې افغانستان ورانوي، هغه څه چې د افغانستان د نظام پایښت مخه نیسي، هغه څه چې افغانستان انزوا ته وړي، هغه څه چې د پردیو ستراتیژیکو اهدافو اهداف په افغانستان کې بشپړوي، هغه د نجونو د ښوونځي تړل دي. که اسلامي نظام د خپل ملت د اوس اکثریت غږ نه اوري، دا د افغانستان د ملي منافعو باندې شوشېدل دي. غوره لاره دا دی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان نظام حاکمان د افغانستان منافعو ته وګوري، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان د منافعو لپاره تعریف شتون ونه لري، اسلامي امارت دې په دغه متوجه اوسېږي چې په تاریخ کې به دوی نه پوښتنه کېږي. زموږ باور دا دی چې عقیده مو هم دا دی چې د پردیو د استخباراتو یو هدف دا دی چې افغانستان بې سواده پاتې شي، په افغانستان کې د تعلیم لپاره ارزښت ونه اوسېږي. که اسلامي نظام غواړي چې بقا دې ولري او د افغانستان نسلونه دې د پردیو استخباراتو نومو ته ونه غورځېږي، غوره لاره دا دی چې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي. د افغانستان د ملت غږ دی، په ستراتیژیک لحاظ هم افغانستان ته هغه ستره صدمه او ضایه دی چې شاید زموږ ملت د توان ونه لري چې دغه جبران کړي. په دغې حساسو شرایطو کې موږ فقط دومره ویلی شو چې د ملت او د نظام په منځ کې واټن ځکه منځ راغلی چې دوی د ملت او د خپلو خلکو پاګنه اوري.
مختار صاحب وبخښئ، مختار صاحب محترم، تاسو په سیاسي بحثونو کې چې تر اوسه مو له ازادي راډیو سره برخه پکې اخیستې ده، د طالبانو د حکومت تل د دوی د دریز د مختلفو دریزونو ساینه کړې ده، چې تاسو هم پر دې باور یاست چې د مکتبونو بندیدل د دوی او د ملت ترمنځ، د طالبانو او د ملت ترمنځ فاصله رامنځته کوي او فاصله ایجاد کړې ده، نو بیا هم همدا سوال، دا مکتبونه چا بند کړی دي؟ د طالبانو ځینو چارواکو هم لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ثانگزی بیا دا خبره وکړه چې مکتبونه باید خلاص شي. په کابل کې ځینو نورو طالب چارواکو هم دا خبره کړې ده، نو مکتب چا بند کړی؟
یو آسی پذیر ملک کله موږ د طالبانو نه دفاع کول په هغو مسایلو کې موږ دفاع کړی کوم چې د دوی حق د ښکېلاک پر د افغانستان د ات جګړه د دوی مشروع حق د امریکایانو اشغال په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف هم وو. د افغانانو بندي کول او بګرام غوندې شخصي زندانونه ځان ته درلودل دا زموږ د ملت د سیاسي تاریخي هویت پر خلاف وو. موږ حق درلود چې د اسلامي امارت نه مو دفاع کول. نن نقد کوو، نقد مو هم د دغه نظام د پایښت لپاره دی. دا چې چا تړلی سرقه مې تړلی هغه وضاحت دی، باید د افغانستان اسلامي امارت استازې دی ورکړي. موږ دومره ویلی شو چې دغه د ښوونځي تړل افغانستان لپاره نه مفید او نه اغېزمن دی، بلکې دا د پردیو استخباراتو د اهدافو پلي کولو یوه برخه دی چې دلته یو ژوندی ملت باید حق د تعلیم او تحصیل ونه لري. به هیڅکله کامیاب او پر خپل پښو ولاړ افغانستان ونه لرو تر هغه وخت پرې چې جنجولو ته د تعلیم او د تحصیل بشپړ حق ورنکړو. او دا د دوی انساني، شرعي، اخلاقي، سیاسي، دینی حق دی چې موږ دغه حق غوښتنه کوو او د خپلو خویندو سره د دوی سره ولاړ یو.
مننه مختار صاحب. اخر خپلواک د مختار صاحب څرګندونې مو هم واورېدي. اکثریت پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي په دې تیرو څو ورځو کې تر اوسه پورې داس پیغام زما تر سرګوشه وای نه دی. البته وړاندې چې د فیسبوک لاره کوم پیغامونه راځي هغه بم لا اوریدونکو سره شریکم چې چا د مکتب مخالفت کړی وي، دنجونو د مکتب ساس په باور دا مکتبونه چا ولې تړلې؟
وځي خبره د طالبانو تړلې دی لکه لدین خو انکار نه ده. اوس افغانستان پراس کې دوی دی او دای دی وی پالیسی لمخې یوازې په یو فرمان باندې تړلې دي چې په ټول افغانستان کې بیچونو چر عملی سوي دی. هڅه کوي او پښتنه نشي کولای چې ولی او اټس منطقي دلیل هته دومره خبره نشته چې توضیح خوراکي کنه چې ما د دې وطن په ملیونونو لونو باندې تعلیم درولای دی ولی می درولای دی یا به زه دغه یو ډاټ کوچ
دی مملکت
دا وګړي باندې خپل
حق لري خپلواک دا کوم دلال چې په تیرو درو کلونو کې د طالبانو د مسولینو لخوا ورکل شوې دي. مثلا یو ځلې وویل چې د نصاب مسله ده، بل ځلې دا خبره وکړه چې شرایط ډیر مساعد نه دي. ستاسو توضیح څه ده؟
هدواړه کرساب غلط نصاب دی یا نصاب د دوی له نظر سم نصاب دی؟ ولې د الکان په مکتبونو کې هم دا نصاب تدریس کیږي؟ ولې باید لکن جنو ته دا نصاب تدریس نسی؟ د شرایطو خبره ما مخکې هم په څو مرکو کې دا خبره یاده کړې ده. زه اوس هم یادوم، زه بیا هم وایم او دا یوازې زه نه یم. نو خو اسلام د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی، نو خو افغاني فرهنګ او کلتور د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی. دا خو زموږ نیکونه او نیاګانې او اجداد په دغه ټولنه کې مسلمان دي او په دغه ټولنه کې وو، او که څوک وکنه وو، که دوی وکنه وو، که سبا به اصلا دوی یا به نه وي، دا ټولنه به مسلمانه وي، دا خلک به دا ښځې دا نارینه دغه ټول چې په دې مملکت کې اوسېږي، که څوک ورته ووایي که ورته ونه وایي، هغوی خپل شرعي اصولو ته خپل شرعي احکام دغه ټول به پلي کوي او وي به. نو زه فکر نه کوم او بل د انجونو مکتبونه همیشه د افغانستان په هر ګوټ کې جدا دي له هله قانون د ټول معلمین نیو پرسنل د ټول مکتب خزینه وو ډیر منظم کالی وو تور یونیفورم وو د مکتب زنه پیغام چې نور باید سوي او حتی د غنجونی چې اوس که تاسو ورسره وغږیږئ مو چې په دې کمپاین کې مرسره غږیدلو دې ته آماده دي چې نه پیغام هر څه چې دوی وغواړي هر ډول کالی وغواړي هر ډول صنف وغواړي هر ډول لار وغواړي په غلاره باندې لاړ سي هغه رقم کالی واغوندي هغه رقم کتاب ولولي مکتب خود اخلاص کی کنه لکه دا خو اوس اټس معلومه نه ده لکه ما ته وایي چې امر سانی ده خود هغه امر سانی تر زرو ورځې پورې ورسېد زرو ورځې نور رسیدي کنه زرو ورځې ورسته مکتبونه خلاصيږي 2000 ورځې به موږ نور منتظر یو کنه 2000 ورسته به مکتبونه خلاصيږي لکه موږ په دې باندې څه نه پیګو او بیا نه پیګم کله کله راسي او دا خبرو کې چې موږ مخالف نه یو او غوي چې طرفدارم دي کله کله ونی مو دغه نه اوغه توجیه وړاندې کی هغه د خوشحال بابا بیت را دیږي چې هم یو وجنې په خپل هم په ما باندې جړا که څه خیار دی خې مینه وجل هسي شیوان هسي هم دسي د فکر کوم نو هم مکتب را باندې درېدل دی بچونو چرې هیڅ منطقي دلیل نهسته او هم ما ته وایي چې زه د زده کړو مخالف نه یم که څوک د زده کړو مخالف نه دی ولې د مکتب دروازه وتړي
بله مننه اتمر سپ کته ستراشم لکه څنګه چې اغله خپل وخت او ذکر او ترغه مخ کې مختار سپ توضیحات ورکړل هر افغان تقریبا همدا خبره کوي چې نه دلیل ورته شته نه شرعي دلیل شته نه کلتوري دلیل شته نه بل دلیل شته تاسو کتم یو څه توضیحات تاسو مخکې د خبرونې په پیل کې ورکړل خو بیا هم که تاسو واورو تاسو هغه سیاسي اړخ ته اشاره وکړله مخکې سیاسي ابعاد څه دي چې مکتبونه تړل شوي دي
ګوري تر کوم حدا پورې چې دوستانه په هغه باندې خبرې وکړي تفسیر وکړي اغه د تایید وړ دی زما البته خبره ده چې کا مونږه داسې فرض وکړو چې شل کاله امریکایان راغلل ناپور راغلل دلته بمباري وکړه دلته زندانونه درلودل دلته شکنجې ورکول خلکو ته نو دا د هغه رژیم او د هغه حکومتولي د هغه زمامدارانو مسؤلیت دا د افغانستان د تاریخ میلیونه اولس ګناه نه وه یعنې په هماغه وخت کې هم شاید که تاسې متوجه اوسئ خلکو په هغه رژیم باندې انتقادونه درلودل خلک مظاهرې کول خلک په رادیو په تلویزیونو کې په هغوی باندې انتقاد کوو ما خپله دا کار کړی چې
بله زه شاهد یم اتمر صاحب د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بیا بیا تاسو دا انتقاد کړی
یقینا اوس راغله دیته چې طالبان د حکومت یا په رضا یا په زور یا په کوم توافق نیولې په صورت اوس د دې حکومت حاکمان دي او د دې جزا د شل کالو جزا ته ولسته نه ورکي دوی سره چې خبره کته پورته کی وای شل کاله با جات کړي صحیح دی چې تاسو کله جهاد کړئ خپل د مفکورې لپاره د اسلام لپاره هغه د جهاد د کامیاب شو بریالی شو حکومت د پلاس کې واخیست اوس خلکو ته جزا مه ورکوه د دې لپاره چې تا د شل کاله جګړه کړې د ناتو سره دغه ولس خو ستا په خوا کې ولاړو په همغه وخت کې دغه ولس خو د ناتو سره نه ودرېدلی دغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې و دغه سره خو خلک نه ودرېدل شاید یو تعداد هغوی هم د دې دپاره چې هلته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي وو یا د هغه مجبوریتونو له مخې چې هغه نظام سره دوی نږدې وو دوی دا کار کړي لیکن په مجموع کې داسې یو شی نه دی چې اوس یې ولس د دې سزا ووي بله خبره دا دی چې بار صاحب زه 25 کاله همدغه د کابل په پوهنتون کې زه استاد وم ما په دغه 25 کلونو کې یو کیس یعنی یو کیس داسې نه دی اورېدلی چې خدای نخواسته زموږ په پوهنتون کې داسې کوم قضیه رامنځته شوی چې هغه زموږ د شرمندګي یا د محصلینو د شرمندګي یو بیلګه شي قطعا او که څوک وایي مهرباني دې وکړي همدغه ستاسو تلویزیون راډیو د په اختیار کې د چې ماته په نخ وای چې په فلاني کال کې په فلاني ځای کې دغه څه حادثه شو نو دا ملامتي د کابل په خلکو یا په جنو باندې یا په پانتون باندې یا په مکتب باندې اچول دا ډیر ناروا کار دی او د دوی برداشت هم دغه دی چې شرایط آماده نه دي.
نه اتمر صاحب بخشید شرایط او موضوع بل مختار صاحب سره شریک کم. مختار صاحب دغه خبر هم د طالبانو ځین اساس کوي شرایط نه دی آماده. که فرزن فرضیه ده که فرزن شرایط په جلال آباد کې نه وي آماده، په خوست کې ولې نه دی خلاص شوی؟ که په خوست کې نه وي آماده، په قندهار کې ولې نه دی خلاص شوی؟ آیا څه توضیح پرې برخه کې شته چې څوک ورکړي؟ مختار صاحب
هیڅ داسې دلیل شتون نه لري چې د افغانستان ملت قانع کړي چې هغه د ښوونځیو تړل لپاره استدلال وګرځي. هیڅ دلیل نشي ګرځېدلی. هر هغه دلیل چې وي هغه د افغانستان د ملت لپاره په عقلاني، سیاسي، فکري او اخلاقي لحاظ د منلو وړ نه دی. طالبانو پر افغانستان باندې حاکمیت لري، د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې حاکمیت لري او دغه مسئولیت ورته ګرځي چې د افغانستان د غوس ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې چې اسلامي امارات، طالبان د افغانستان د ملت غږ وانوري، د ملت او د نظام په منځ کې واټن حتمي قطعي دی. له بل اړخه مدرسې او ښوونځی د شیخ صاحب هیبت الله په امر باندې مسئولیت به همدغه ته ګرځي. مسئولیت به هغه خلکو ته ګرځي چې د پردیو د استخباراتو د هدف لپاره افغانستان قربان یا په شعوري لحاظ یا په غیر شعوري لحاظ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي. اجازه راکړئ د شل کلن تاریخ په هکله زه هم خپل وضاحت ولرم. د امریکا اشغال او د امریکا په لمسون نظام منځته راوړل د افغانستان د ملت د ارادې په خلاف. دا چې طالبان د افغانستان لپاره وجنګید، د دې خاورې د ازادۍ لپاره وجنګید، د امریکا سره بل اخر په دې توافق ورسید چې امریکا افغانستان پریږدي، دا د طالبانو حق وو. اما اوس دغه استدلال دا خبره نشي توجیه کولی چې پرون ما جهاد کړی او نن باید زه ښوونځی وتړم. خو ته چې ښوونځی تړې، د افغانستان نسلونه او نجونې د پردیو استخباراتو لومو ته غورځي. هغه دوی چې افغانستان نه مني، د افغانستان تاریخ نه مني، د افغانستان هویت نه مني، ستاسو نسلونه هغه دوی دي. بل د خاوره خو د ټولو افغانانو مشترک خاوره دی. د خاوره خو تنها د طالب نه دی. د دې خاوره مخکې د عظیم ستر مجاهد ملت د روسانو د شکیلاک پر ضد وجنګي، د امریکا د انګلیسانو د شکیلاک پر ضد وجنګي. دغه ټول نظامونه په د مطمئن وو چې د نجونو تعلیم د انسانانو انساني، شرعي، اخلاقي، دینی حق دی چې امارت اسلامي افغانستان باید دغه غږ واوري.
مننه.
آخري خبره مې کوم، له بل اړخه موږ و 50 اسلامي ملکونه، په دې و 50 اسلامي ملکونو کې ټول امارت اسلامي افغانستان ته وایي چې ته د نجونو مکاتب پرېږدي چې دا د اسلامي فکر، اسلامي تمدن او مدنیت لپاره په نړیوال کچه هغه انځور شي چې اسلام بدناموي. غوښتنه مو دا دی چې د اسلامي امارت مشران دي د حساسو شرایطو کې د خپل ملت غږ واوري.
مننه.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاره مو دغه موضوع له اوریدونکو سره د ازادي رادیو شریکه کړی ده. غنو کسانو خپل تبصری را تلیکل دي، متاسفانه ټول نشم لوسته. په د یو ځای کې تقریبا یو سلو اویا تبصری دي، نو یو څو به ولولم له دوی ټولو منندوی هم چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړی دي. فضل رحمان سلامت لیکي چې یا به قیامت راشي او یا به په واقع خوندان مکتبونه خلاص کړی. میرویس نجیبی لیکلی دی تر څو چې حاکمه ډله د شونځو او د اوسنی چټکو پر مختګونو څخه آگاه نشي او خپل تریز د بشریت د اړتیاو سره برابر نکړي، فکر نه کوم چې د نجونو مکتبونه دې پرانستل شي. حاجی ګل حاجی خان لیکي او بخښي چې زما سترګي هم کمزوري دي او دا نمونه هم کله ناکله سم نه لوستل کیږي. د لیکي چې د امریکا $220 میلیون هر هفته راځینو د جنکوي مکتبونه به بند وي. ریحان بیمار لیکي تر څو چې امارت وي مکتب به بند وي. زړګی لیکي ترڅو چې مولا هیبت الله ژوندۍ وي قسم دی کې د جنو کنجونې د مکتب مخ وویني. محمد اکبر هوتک لیکي تر هغه چې ولس ناپو او ویدوي نور څه نه لیکلي. اید محمد سروزوال لیکي تاسو شیطانت ختم کړي ان شاء الله هر ورځ به مکتب خلاص شي. او البته ازادي رډو مطلب ده شیطانت نه کوروره څه چی بیاغه بوي. فضل رحمان رحمانی لیکي تر امر ثانی پوری مکتبونه بندي. نور اوریدون کوم ډیر پیغامونه را لښتل لټولو منندوی کراشم د تاغلي خپل وخت د اوریدون کوم د پیغامونو ته چوو ګورو د پدې بحث کې ستاسو درو سر نظریاتو ته کوو ګورو. ازادي رډو د دې له خطر چې د جنو د مکتبونو د زر روزي د بندیدو په ارتباط نن له سهاره فوقلاده پروګرامونه لرل په بیلابیلو راپورونو کې د خلکو په پیغامونو کې په ویډیوي پیغامونو کې ټول هم دا وایي چې مکتبونه د خلاص شي او بیا هم مکتبونه بندي. لیکن کله چې تراشم د مکتبونو د بندیدو تاثیر رواني تاثیر پونځو سره کله سن تاسو خپل د وینجلې په صفات باندې دغه یو څه توضیح
ریښتیا خبره سي لکه مکتب د سی و دوره ده چې مکتب نه یو ځل یو څوک پاتې سي هغه بیا نه جبرانيږي. کاشکې ځینې ټولنې فعالې دي کاشکې داسې یوه څېړنه اوسي چې د طالبانو په تېره دوره کې هغه نجونې چې له ښوونځیو نه پاتې شوي دي د هغوی کې څو نفرو بیا وتوانېدلې چې یو څه ترې جوړ سي. که د یو چا په کاري ژوند کې یوه وقفه راسي یو کلنه دوه کلنه حتی کولی شي هغه بیرته سمه کړي که نه لکه ورته رسېږي وکړي. که د یو څوک یو دوه کاله درې کاله وروسته پوهنتون شروع کولی شي لیکن مکتب چې یو ځل پاتې شو بیا
پاتې سوالونه یو د مکتب شاګردانو نه فکر کوم دی پانتونه هم دغه یو مشکل لري. زه خپل شخصي تجربه وبخښی چې بیان کوم. یو وخت مې یو تحصیلي سند اخیست بیا مې غوښت یو بل تحصیلي سند هم واخلم له پانتون له دوري ورسته یو دوه درې کاله وقفه پکې راخله بیا بیرته به امغه له ما پاتې سو. یعنی حتی د پانتون په برخه کې هم دا شایسته
بالکل اته ځینې پانتونونه دی بیا نه مانی کنه مثلا که ستا په دغه وکي وقفه یو څه زیاته راغلي ځینې پانتونونه نه مانی چې وقفه ډیره زیاته دایمي ده ځینې بورسیا ته نه مانی چې ولې دومره ډیر وقفه ده. په هر صورت خو مکتب د یو شای ده چې په هیڅ صورت تاوان نه جبرانیږي نه یوازې د دوه غنجونو د لپاره بلکې د دوی د کورنوي لپاره. زه دغه حالت د کورنۍ ژور خپګان وایم. یو پلار دی چې هغه ورځ خپل لور ویني او هیڅ هم نسی کولای. فکر وکړي چې دغه پلار په زړه به څه تیری. یو ورور دی چې هر سهار ځي مکتب ته خو خوري نسی تللی. فکر وکړي چې هغه به څومره د وجدان عذاب لري. یو مور ده چې خپله بې سواده ده خو هغې خپلې لور ته تمه لرله چې یو څه به ترې جوړ سي. اوس ګوري چې هغه هم په همدې برخلیک اخته کیږي. په هغې باندې به څه تاثیر لري؟ بله خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته وګورئ. د ماشومانو تعلیم د ماشومانو تعلیم فقر روغتیایی ستونزې دا ټول مستقیم ارتباط سره لري. هغه مملکتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي د اقتصاد کچه لوړه ده نسبت تر هغه مکتبونو چې نه ځي. هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي کم په خوار ځواکۍ اخته کیږي نسبت تر هغه ماشومانو چې ښوونځي ته نه ځي. هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي کمې په کم عمر کې د ودېدلو چانس ته نسبت تر هغه نجونو چې مکتبونو ته نه ځي. او په ټوله کې که تاسو د یونیسف دغه وروستۍ څېړنې وګورئ نو پوهیږم څو میلیارده ډالر دی د افغانستان په جی ډی پي باندې منفي تاثیر کړی ده. کاري قوه کمه سوې ده. کاري فرصتونه کم شوي دي. مثلا دغه هر مکتب کې وي استاد ته په هر مکتب کې په اوسر ډول ښایي یو سل استادان وي. ته خو سل استادانو هر یوې په اوسر ډول اته تر لسو نفرو ته ډوډۍ ورکوله. یوه مدیره وه دوه درې دانې سرمعلمانې وي. دغه هر مکتب سره بل دغه کسان چې په مکتب مخته به خوراکي توکي خرڅول مثلا نغویاري او کورته ډوډۍ وړله. د کتابونو چاپ د کتابچو چاپ د بکسې د یونیفورم دغه ټول ته یوازې اقتصادي تحلیل وکیا موږ هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان کوو په افغانستان کې. نیم ولس مکتب ته نه ځي.
اغلی خپلواک ستاسو د اقتصادي ستونزې مسلې ته مو اشاره وکړه. مثلا داوس په شخصي شکل دولت باندې د افغانستان یو ډیر غټ سرمایه دار دی. له طالبانو سره هم ډیر همکار دی. د دې له خاطر چې لونه په مکتب کې ولا مکتب پاتې دی ازبکستان ته کډه کړې ده. نو د په ازبکستان کې په 2000 ډالر باندې یو کور کرایه کړی وي. خپل ماشومان او خپل نجونې به په شخصي مکتبونو ته داخلي کړي دي او پردی ژبه په پیسته کوي پردی محیط په وي. د سړي افغانان شتمن افغانان دي چې ترکیه ته تللی دي او یو علت لجن سره چې ما شخصا خبرې کړې دی وای چې دنجونو مکتبونه نو دا خو کالته په دغه وطنونو کې څه نور پاتې شي د بل اقتصادي هغه ضربه چې افغانان سره مخامخ کیږي. مهرباني وکړئ
نه یوازې دغه بلکې ځینې افغانان چې هیڅ اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه وي، مثلا پاکستان ته ډیر زیات چې ماجر سوي دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي، په ایران کې ډیر زیات چې ماجر دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي. دغه ټول بیرته دغه بشري قوه چې وزي دا اوس چې افغانستان اکثریت خلک وتلي دي، خو په دې خاطر خو نه دي وتلي چې ټول له شوق وتلي، خو اکثریت یې مجبور دي په دې خاطر چې مثلا زه کما ته غلطه د کار اجازه وي، کمات از ما دی پونتون اجازه وی، کمات از ما دی کار اجازه وی، کمات از ما دی خبر اجازه وی، زب کوم لیونی مار چی چلیم چې زب مثلا په پردی ملک کې اواره ګرځم نه کولی بس د سکام کنه نه او لکونه نور خلک هم دغه سي دا خو ټول باندې یو پانګونه سوی دغه پانګ دی یو چا روزل د ماستری او د پی ایچ ڈی تر حد پورې د مکتب ته دیواز دی مکتب نه فرق کېدل، په خصوص د خزو چې هم د کورنی چاپیریال هم د ټولنیز چاپیریال اساس دی. خځه د کورنۍ اساس ده، په ځانګړي ډول د افغانستان غونډه ټولنه کې چې نارینه نه د ماشوم پروزنه کې فعال برخه اخلي، د ماشوم په تربیه کې فعال برخه اخلي، فکر کې چې یوازې کې باندې نه مړی را پیدا کې دا یوازې نه مسولیت دی د نارینه، غومره خوده ماشومان او روزنه ټول د مور په لاس ده، زموږ په ټولنه کې په خصوص زموږ په ټولنه کې. نو په دغه سی و ټولنه کې چې ته د نسلونو توان دی چې موږ یې کوو، زما ویره ده چې یوازې دا خبره نه ده چې دغه یو نیم میلیونه څلور میلیونه درې میلیونه نجونې به بېسواده پاتې سي، زما ویره ده چې دا په دوی شل میلیونه نور نفوس چې ښځې دي او شل میلیونه نور نفوس چې نارینه دي په دغو ټولو باندې مستقیم اغېز لري. او آی کاش چې یو منطقي دلیل وایي چې زه خو لکه په دوامداره توګه ښځو په افغانستان کې قرباني ورکړې ده، که جنګ و که سوله وه، که پاچاهي وه، که جمهوریت و، که بل هر ډول نظام دی، ښځه لومړنی ټارګټ د دغو ټولو نظامونو. موږ داسې نه یو چې موږ قرباني ته نه یو چمتو چې د دې وطن لپاره یې ورکړو، لیکن قرباني په کومه بیه، قرباني په کوم قیمت او د څه لپاره؟ یو څوک خو دې دا توضیح کې کنه چې د څه لپاره، زه د څه لپاره؟ زه شل کاله چې دغه جنګ روان و، کله هر اړخه و، دوه میلیونه حداقل دوه میلیونه شمیرلې کونډې دي چې دوه میلیونه ښځې دي، او دا په څو کلنۍ کې کونډې سوې، شل دوه ویس یو ویس دېرش نه پوهېږم، له دېرش کلنۍ نه خو به یې هم پورته نه وکړم، د څومره نورو زامن له لاسه ورکړل، د څومره نورې در بدلې دي. حتی په یغو سیمو کې ډېرې دغسې سیمې دي چې په هغه کې د جګړې له امله د نجونو ښوونځي نه وو، تمه دا وه چې کله سوله راسي په دغو سیمو کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل سي. موږ له همداسې نجونو سره هم په دې کمپاین کې خبرې کړې دي چې هغوی غیر رسمي ښوونځي ته تللې، مثلا په غزني کې چې موږ کیس درو، د نجلۍ غیر رسمي ښوونځي ته تلل، په شپږم صنف کې به د دې د غیر رسمي ښوونځي او پښپاګم سنف کې ورته
پکې وبښه اخر خپلواک اندغه سی ونجلې چې تاسو په دې کمپاین کې له غوښ سره خبرې کړې دي، کومه کیسه شته چې تاسو یې څه ویلې دي، خپل حال یې څنګه بیان کړ؟
مثلا د بامیانو نه زما ونجلې په یاد چې د ریکسم په یاد چې هغه ویلې چې زما په خیر له ځوان د سره تور سوي، له زابل نه یو ډیر هوښیار ونجلې غږې دا دغه یو ډیر دقیق خبره وکړه، هغه ویلې چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او په 5000 کلن تاریخ کې هیڅ یو پاچایي دوامدار نه ده پاتې شوی، دا ټول حکومتونه پای لري، او تاسو غواړئ چې تاریخ ته کوم ډول تصویر خپل پرېږدئ؟ دا له زابل نه منجلې پښتنه کړې وه چې تاسو غواړئ په تاریخ کې په کوم ډول یاد سي. له کونړ نه منجلې پیغام چې موږ درلوده، هغه ویلې چې ما غوښتل ډاکټر سم، زما پلار غوښتل ډاکټر سم، زما مور غوښتل ډاکټر سم، او دې ته چمتو چې زما په تعلیم باندې پیسې ورکړي. هغه دا مور چې کوو ساته که شخصي مکتبونه خلاص وي، زما کورنۍ دې ته اماده وه چې پیسې قرضم کې په ما مکتب وایي، او دا د صنف د مکتب عمومي اول نمره وه، لیکن اوس هیڅ ماته نشته، او زه هیڅ هم نه لرم. همداسې له نورو بېلابېلو ولایتونو نه، له بدخشان نه چې موږ کوم پیغام لرو، هغه نجلې وویلې چې موږ ولاړو له مظاهره مو وکړله د مکتب مخته، موږ ټول نجونې سهار ټولې سولې د مکتب مخته ودرېدلو چې موږ مکتب خلاص کړي، خو موږ یې په وهلو باندې راوشړلو د مکتب له دروازې نه. او دې ته ورته مختلفو نورو منطقونه، د غزنی نه چې دا پیغام موږ لرو چې د هغه رسمي غیر رسمي ښوونځی ورته بند کړی، د هغه وایي چې زه سهار راپورته کېږم، زما ورونو ته چای تیاروم، زما ورونو خپل بکسی تیار کړي، مکتب ته ځي، خو زما لپاره هیڅ نه. ځان د سیمه باندې ورستې رسي. خو دې کې ځینې پیغامونه د سیمو مثلا پکتیا نه چې کوم پیغام درلو دغه سره دې چې ډېر زیات خوشینی و چې مکتبه پاتې د خو بیرته دام ویل چې څوک نس کولای دې مخ نیسي او په هر ممکنه لار بدل تعلیم ځان نه پاتې کی. هغه کې یو کوچنی آنلاین صنف تراتلل وی کدی یو کتاب لوستل وی کدی ویل کنه لوستل وی په بل هر طریقې دغه ټول جونې سره دې چې ډېر زیات نه هیلې دي فوق العاده زړوري او خياري دي.
مننه اغلی خپل وخت. اتمر صاحب یو بل مسله چې اغلی خپل وخت اشاره ورته وکړل چې ځینې افغانان پاکستان او ایران ته کډی کوي یا مخکې ما د ازبکستان او مثال ورکو دغه خلک چالتي یو د پروډیو وادونو نصاب لولي. هغه د خیبر پښتونخوا د یو شاعر خادم بیت چې دا تعلیم چې تعلیم بوله تعلیم نه دی سم تعلیم چاته ورکړی غلیم نه دی فکر نه کوي چې دغه نسل هم په یو شکل باندې بیا ته باندې
اول خو ګوري لکه چې خور ویلې دغه وخت داسې یو شی دی چې په هیڅ باندې په پیسو باندې په هیڅ باندې نه اخیستل کیږي. یعنی کله چې وخت زمونږ د لاسه لاړ غیر ممکن دی چې دغه وخت مونږ بیرته راوګرځو. او دا زه به یو بل هغه تاسو وکم واقعه به تاسو ووایم کله چې 2001 کال کې د کرزي صاحب حکومت راغی نو دلته دغه مؤسساتو دفترونه ورو ورو فعال شول. نو په 2003 کال کې زه کابل ته لاړم او هلته یو پروګرام ما وظیفه ترلاسه کړه. تاسو یقین کوئ چې زه خپله به د خلکو کورونو پسې ګرځېدم، هغه پخواني ادرسونه به ما لټول چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه په کمپیوټر پوه شي، چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه انجینیر وي، چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه د یو دفتر کار پر مخ بوتللی شي. یعنی په کم اندازه دغه د ظرفیت نشتون د دې علت دا و چې دغه لس کاله په افغانستان کې د مجاهدینو دوره او د طالبانو دوره تعلیم زمونږ له منځه تللی و. دغه تعلیمی نظام منهدم شوی او د دې تاثیرات د دې نه وروسته هم مونږ لیده چې یعنی دغه ظرفیت نه پیدا کېده سره د دې چې پیسې وې، امکانات و، هغه موقعیتونه و، لیکن کس نه و، شخصیت، شخص نه و، دغه ظرفیت نه و. مدام بل جنجال دی چې راتلونکي نسلونه به هر وخت چې دغه امکانات دوی ته برابر شي دوی به دغسې مشکلات سره مخ وي چې مونږ دغه ظرفیتونه د لاسه ورکړي دي. اوس راغلو ستاسې پوښتنه ده چې دوی په نورو هیوادونو کې څه تعلیم کوي. یقینا د هغوی نصاب تعلیمي د هغو ملکونو دپاره دی. زما وطندار چې پاکستان ته ځي هغه د قائد اعظم ترانې باید زده کړي، هغه باید اردو ژبه ډېر پوه شي نسبت پښتو دري ژبه نه. هغه په کاکا ازبکستان ته ځي اول هغه باید ازبکي زده کړي. پښتو زده نه ده، فارسي زده نه ده، دري زده نه ده، ازبکي باید زده کړي. ترکیه کې عین قصه ده چې که تاسې اول د ستاسو ماشومان چې ترکیې ته لاړ شي هلته پښتو فارسي درس بده، اول باید دوی ترکي زده کړي. د هغوی نصاب باندې هغوی باید ځان پوه کړي. هغه به هلته مصطفی کمال اتا ترک وایي، هلته به د ترکیې ترانه زده کوي، نیشنل انتم او نور خبره.
عثماني امپراتوري په باره کې به معلومات ترلاسه کوي. مننه
خو بیا د احمدشاه بابا تاریخ هغه ته نه وایي، هغه خو بیا د نورو تحولاتو چې په افغانستان کې هغه خو ورته نه وایي. بله خبره دا ده چې د هر هیواد نصاب د هغه د ضرورتونو پر بنسټ باندې جوړیږي. نصاب داسې شاید نه دی چې یو څوک کینی او هغه د خپل ګیډ نه هغه وباسي. هغه د ضرورتونو پر بنیاد باندې هغه ډېر مسلکي، فنی، تخنیکي کار دی چې هغه بیا جوړیږي
او هر څوک نشي جوړولی. ستاسو خبر او په تحول کې وي. دا د اروپایي هیوادونو نصابونه کال په کال بدلی دوی. مننه اتمر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو دوه ورځې ډېر انتظار پاتې شو. د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کوم او له نور ورځې سره مهرباني وکړئ آزادی په چپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجي توخیم د بل ولایت شاجویل ولسوالی
توخی صاحب شرحله مهرباني
مننه. دا د سبو د تعلیم او د مکاتبو باندې دل دا خو به شي ولر او د کیسو حتی د رسنیو د سر خبري او د اوریدونکو تلیفونان ټول خبرونه او میلمانه ټول پر دیو زهیږي تقریبا درې کال ته برکی ونیو. خو خلاصه د خبرې دا د مرد دین ملت خلک یو د مش خوان دي د مور ورې دي د مور مسیان دي نو دا حق لري باید د دې پرمخته تعلیم مخ خلاص شي. مور د دې طرفداران مور د دې ملت خلک یو مور د مکاتب او مخالفین یو څه مکاتب هم ضروري علم ده. مور باید یو ډاکټر ولرو مور باید یو
اجي صاحب زما واسابره تاسو د ازادي رادیو او تاسو د ازادي رادیو خبرونه کې تل برخه اخیسته د کور مو ودان او ترڅوم رضای چې زورته ګورم تاسو تل د طالبانو له دریزه دفاع هم کړی ده. نو دا مکتبونه چا تړلې دي؟
مکتبونه خو ما تاسو معلومی چې دا د طالبانو د امیرالمؤمنین له طرفه د خطر سوي دي. نو سبب یې معلوم نه ده. نه پیژم چې دا یو سیاسي لامل ده او اقتصادي لامل ده او د طالبانو په منځ کې اتفاق نشته. خدای یو مبهم یو ګومه کې ساده هیڅ چاته نه معلومه. حتی زه خو به یو د طالبانو یو طرفدار یا د دې د دریځ حامی یم. دا وزیرانو ته هم ته ومنه معلومه یې نور هیڅ چاته نه معلومه. الله تعالی دې خو څنګه کېدای شي زما محترم اتمر صاحب د خدا پښتنه ده خو له اروپا د خوم او افغانان دالو سیاسین دالو بلکې خبرې وکولې چې کېدای شي څه سبب ده په څه چم باندې به دا مکاتب خلاصي. آیا شدی راسي دلته امارت له چارواکو سره په لوړ سطحه باندې خبرې وکړي امریکایان خلک را پیدا کړي نو په څه سبب باندې به دا مکاتب خلاصي؟ دا به تر څو پورې دا کیسه د غیر سرغوم او نامعلوم
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم را سره ده مهرباني وکړئ صاحب سپو کې پروګرام.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام به شنونده عزیز وقتتون بخیر. درست صدمن باشین. معصومه کوشو هستم، یک روزبران مطرز که فعلا در افغانستان قرار دارم. میخوایم در این باره صحبت کنم. از بسته شدن مکاتب دختران تقریبا یک هزار روز میگذرن. تقریبا سه سال میشه که بسیار خسارات جبران ناپذیر دارن که اکثر دختران وقتی که از دانشگاه و مکتب ماندن اینا رو به ازدواج اجباری آوردن که نمیتونن بعد از اون که وقت ازدواج کنن اینا ادامه به مکتب بدن. حتی هیچ کس امروز ندارن که دخترها را حمایت بکنن. حداقل یک کورس یک چیز را به ما باز میماندن که اگرچه قبلا هم کدام.
بله دیده اوریدون که پیغام واخصل چو خو تلفون قطع شو. دوی او حاجی صاحب توخی څخه مننه کوم. اتمر صاحب دی حاجی صاحب توخی پښتنې ته کپلاندو جواب ورکړي چې بیا خبرونه راغونډو.
حاجی صاحب ته خپل سلامونه نیکی اله وړاندې کوم. ګوریا چې داس منګه داخلي خبرې دی منګه زموږان دي چې امارات اسلامي دی د خلکو سره خبرې وکړي یو بحث دی راغواړي. موږ دننه په افغانستان کې هم علما لرو هم فقها لرو هم دینی عالمان لرو هم دانشمندان لرو پروفیسرلار لرو متخصصین لرو. موږ باید اول خپل منځ کې هغه کار ته چې زموږ خپله د لاسه کېږي زموږ وس رسیږي زمن دا وختنه کې خلک دا غواړي ولې موږ بل چاته احتیاج کوزان او د بل چانه کومک غواړو. په دغه برخه کې چې دا زمن خپل کار دی لکه چې موږ دا وایي ګوري دلته د دغه مشکل حل خپل امارت اسلامي سره دی. نو د دې لپاره ضرور نه دی چې د اروپا نه یا د امریکا نه ښځې لاړې شي یا سیاستوال لاړ شي یا عذر دی وکړي د طالبانو مشرانو ته چې وروره تاسې سکوي دغه تعلیم دروازې تړلې دي.
البته اتمر سه بو بخشي تقریبا یو میاشت مخکي دوه میاشت مخکي یو هيئت میرمنو هم کابل تتللې وو چې لجنو وزیرانو سره د طالبانو کتلې وو او هغه یو میرمن و چې لاسادي رډو سره هم خبري وکړي زرک مليار یغه وویل چې ما خپل پلو د طالبانو مشانو ته خپور کو چې خدای ته وګوري نور مکتبونه تاسو پرانیسي مهرباني اتمرسه
یقین نام دا دا مشکل باید من خپل افغانانو په خپل مینس کې سره حل کو او کته سه اقتصادي مشکل بیا به من نړیوال نه وګورې چې من سره په دغه برخه کې مرسته وکړي بل خبره دا ده چې منګه د ظرفیت لرو دنه په افغانستان کې کار د خوځو د پاره کدي الکان د پاره یا مکتبونه فضل د خدای د ډیر دي تعمیرونه هر شته او بل استادان هم د خوځو د پاره دي هم د نارینه د پاره دي کته یعنی دغه حالت هو ممی دغه سیستم لمنځ سي بیا دغه سیستم یې کول او د دې غول او دغه کسان بیرته او ټولول د دې لپاره نصاب تعلیم کتاب بودیجه دا بیا یو لوی لوی
ما نه نه اتمرسه ما
نه آسمانه بنی
نه وی البته په دې تیر شلو کلونو کې هم چې دنجونو مکتبونه لشتر لټه په شهرونو کې پرانستل شول د غرب میلیارډونه ډالر و چې یو څه ناس دغه مکتبونه پرانستل شول او لسکلنه مخکنی دوره تر یوه حد پورې جبران کړ د دې خاطر چې دا بحث راغون کو البته په دې تعلیم پر اهمیت باندې خو یو اشاره به بل هم مرتبکم په نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال د راپورونو لمخي جنو کسانو په جنگلونو کې جنو حالکانو ته مکتبونه پرانستل جنو په زیرزمینیو کې پرانستل او هغه یو وخت شاید په فیسبوکونو او خاله رسنیو کې ډیرو خلکو لیدلې شي جاپانی عسکرو خندقونه استلی و چنجونی والکان په خندقونو کې خوندې تر مکتبونو پورې لاړ شي یده لپاره چې دا بحث راغون کو مختار سب کاستاسو نه وورو څه باید وشي تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مکتبونه نور خلاص شي
اول خو اجازه راکړئ چې ګیلو کم دا وخت انصافا تقسیم کړئ او چې تاسو موږ هم خپل خبرې ولرو
تاسو ګیلو په ځای خو یده لپاره چې دا اوریدونکو هم پکې راخلل بله مهرباني
دا وخت ته تاسو طلب غوښته وګورئ د دې راځي چې موضوع د مطرح سو چې امریکا راسي دا یو سیاسي روایت جوړول دي طالبان دی د افغانستان د ملت غږ واوري او دا نه د امریکا نه د اروپا نه زموږ د ګاونډیانو د هیڅ چا مسؤلیت نه دی مسؤلیت افغانستان اسلامي نظام یعنی طالبانو ته ګرځي او تاریخ او خلق او ملت دوی نه پښتنه کوي ک یو جلی د افغانستان نه بل ملک ته ځي ال د پردوی استخبارات علوم او تورزیږي او بیا دغه نظام د خلکو د تاریخ سمکرې بشپړتیا پر خلاف فعالیت کوي مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته کرسي بل موضوع دلته د گاونډیانو د ستراتیژیکو اهداف یو برخه همدا وو او همدا دی چې افغانستان باید داسې یو ملک وي چې هغلته تعلیمي نصاب کمزورې وي خلک یې په قبایل ډول ژوند وکړي او همیش د دوی لپاره یو داسې ډسپوزیبل وي چې هر څه ګاونډی غواړي باید ورسره په دې لحاظ موږ په ستراتیژیک لحاظ عمیق او دقیق دلته متوجه شو چې د افغانستان د دینونو ځوانځي تړل د دشمنانو هدف پلي کول او دشمنان د افغانستان هم دا وړي لبل اړخ په سیاسي لحاظ افغانان دی باید خپل اولادونه هغه ګاونډیانو ته ونه لګي چې موږ سره ډېر تور تاریخ لري د افغانستان په ورانولو کې د افغانستان په ویجاړولو کې د افغانستان په بربادیو کې تر ټولو غټ لاس لري وس راځو بل موضوع ته چې کوم قروانی لحاظ وګورو په افغانستان کې رواني حالات دي ځای ته رسیدلې چې حتی ځینی جونې چې موږ ته هم ټلیفونونه کوي مسجونه لیږي او زمونږ سره خبرې کوي دې ته حاضر دي چې ځان ووښي دغه مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته کړس. کچیر دوی دا استدلال کوي چې موږ امر اسلامي ورور امر اسلامي د څه معنا لري، د خو زر ورځې پوره شو، دا ملت باید تا امر اسلامي ته ودرېږي، هله عیاذ بالله ترې دغه ملت خدای تا پیدا کړی، دومره ظلم وکړه څومره ظلم چې ته ځان منلی شي.
مختار صاحب او بخشی ساس خبر قطع کوم، ستاسو پیشنهاد څه دی؟ تقریبا یو د قطول وخت لرو.
زمون پیشنهاد او نظر دادی، موږ د افغانستان اسلامی نظام رانول نه غواړو، افغانستان کې بل جګړه تلابی نه کړو، د پردیو استخبارات او نیابتی جګړه په افغانستان کې نه غواړو. اسلامی امارت دی باید پردیو ته دغه وخت ور نه کړی چې په نړیوال کچه د دغه نظام د تضعیف او له منځه وړلو لپاره خپله طالبان عامل وګرځي. تر ټولو غوره لاره دا دی چې بلا قید و شرط محترم هیبت الله د افغانستان حاکم امیر المؤمنین د خپل ملت غږ واوري او د نجونو مکاتب د ډیر ژر پرېږدي.
مننه مختار.
او داسې آخري خبر، داسې یو ستره لویه جرګه دی د احمد شاه بابا په سیر منځته راوړي چې هلته د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي، او د افغانستان لپاره د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د ملي منافعو تعریف دې ولري. تر هغه وخت موږ په خپله یو بل ونه منو، افغانستان به د پردیو استخباراتو په لومو کې نغښت باد وي.
مختار صاحب مننه، نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو څخه منندویم. شفیقه جان خپلواک، له تاسو څخه مننه کوم، او اتمر صاحب، له تاسو څخه منندویم. زه احمد چبر اجازه اخلم.
نور جهان پکار ندی زما دزړه پروسلا دملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته کچی په نظر تکوي هم ټپای هم غزل څنګه په نازي وخلل ستا شایسته ځواني لکدمی شاعری پانس کال عمر کاو سنگ پر زان میدا ارغو دزوانی ورزی وش پی پای انتظار کی تیر اس پی چه دزڑ کورنی دا چا دلا سوران دی ام آگر آدالا تولی دنیا گران دی زڑی میوری تصویر را کشیر دا شایست نشیرا پریشده غویو تل زوما میلما ستا دیاری کم پایده سپین لازشن را گوتی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلوی زرگی دی چی را سرامی خلا لیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستان جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجرا سمور تزا نیمش پده تنهایی ده ده جانان گرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه قربان ده خرومیونه دزله هره دل دیره تگرانه و چاته و وایم جانانه می سوال زوار شوندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کوی چه جڑو مال نن رازی ستا پلاس کسر بنگری جڑو ما تو لا اتوڑی ستا تکان سوگ کوزی فرمای خاوری واروی ماست اولی د کوز دې فرما شروع دې کلمې جانان تیر کړ زوانی وسپته سپوزان تیر وی.